واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم د بی وی ڈی ریڈیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د مارچ 3 او د کب میاشتې 14 نیټه ده د ډی وی ریډیو د سارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د اوکراین په سترو ښارونو باندې د روس قواو حمله زور اخیستې دي هم دی آل کی دم کی خارجه وزیر یورپ ته تللی چې د اوکراین لانجې د پاره یو ځل بیا د سفارتکاری حل یو لار پیدا کړي پاکستان ته د ازبکستان د صدر شوکت زیایوف سفر وزیر اعظم عمران خان وایي دواړه ملکونه به کوشش وکړي چې د افغانستان کنګل شوی اساسي آزاد شي او د لومړي ځل د پاره د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو د افغانستان د پاره یو څارونکو اتحاد جوړ کړي چې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقوقو خلاف ورزي او تاري وسام پورا خبرونه په اوکراین باندې د روسي ارغل د یوې اونۍ لپاره کېدو سره روسي ځواکونو په سترو خارونو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي روسانو په خارکیف چرنیف او میریپل خارونو باندې بریدونه کړی دي په ماریپول خار باندې هم د روسانو لاړخه د توپونو او میزایلو سخت دزې روانې دي ځای چارواکو ویلي چې روسانو په غخار او په بجلی او خوراکي مواد هم بند کړي او خارې کلا بند کړي دي روس او اوکراین په دویم ځل مذاکراتو کې په دې سلا شوې چې د جنگي سیمونه عامو خلکو ته لار ورکړي چې ووځي او خوندې سیمو ته ولاړ شي د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی په پوتین غا کړی چې دوه په دوه مخامخ خبرو ته کینی او د جګړې د ختمېدو لار وسنجوي بل په لو د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن د زیارت پنځم پورز ختیځ یورپ ته په دوره ولاړ چې هلته د نیټو د اتحادانو او نور یورپون ملکونو سره وګوري او په دې کوشش وشي چې د یوکرين لانجې ته یو سفارتکاري حل لار پیدا شي وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان د حقوقو پیسو د ازادي دود لپاره کوششونه وکړي کوم چې د طالبانو واکمنې دونه پس نړیوال ټولنې کنګل کړی دي خاغلی عمران خان دا خبره د زیارت یا پنځمه پورز اسلام آباد کې د ازبکستان صدر سره مطبوعاتو ته وکړه د ازبکستان صدر شوکت زیایوف د زیارت پورز د دوورځنی سفر په مقصد پاکستان ته ورسید وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او ازبکستان ترمنځ په تجارتي علایقو هم ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د دغو دوو ترمنځ ترانزیتي تجارت په افغانستان ته چې جنگ ځپل ملک ته هم ګټه ورسوي د طالبانو د وخت رسیدونه پس پاکستان اوس غواړي د مرکزی ایشیا سره د افغانستان د لارې خپل تجارت ته وده ورکړي لیکن اوس هم د خپل خاورې د لارې افغانستان او هند ته د تجارت اجازه نه ورکوي د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي حکومت د الکترونیکی جرمونو قانون کې د بدلون په اړه پیکا صدارتي آرډیننس بر تاخیسته شي خو د لپاره ضروری ده چې د میډیا تنظیمونو ګډه کاری کمیټه په ټاکل شوی وخت کې د قانون سازی لپاره خپل سپارښتنه منځوري کړي خو د میډیا تنظیمونو کاری یا اکشن کمیټه کې شامل د خبريالانو د لوی سازمان پی اف یو جی عمومي سیکرټر ناصر زیدی دغه حکومتي وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې حکومت دې لمړی ټیکا آرډیننس برته واخلي او بیا دوی د میډیا اصلاحاتو لپاره حکومت سره مذاکرات کولی شي دا وی وی دیواره د بشری حقوقو نه نړیوالو تنظیمونو یو ګډ نړیوال اتحاد جوړ کړی چې مقصد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو د ناوړه حالت څارنه او د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره د هر ډول تشدد او تیری د مخنیوي لپاره غړې هڅې کول دي د دغه نړیوالو سازمانونو په ګډ بیان کې ویل شوی دوی به مشترک کار کوي چې په افغانستان کې د ټولو بشري حقوقو خلاف ورزي او تیری کوونکو سره حساب وشي وایي د دې اتحاد مقصد دا دی چې په ګډه په طالبانو د فشار لپاره هڅې وکړي چې حقوقي بشري حقوقونه وساتي او همدارنګه نړیواله ټولنه مجبور کړي چې خپل ژوندونه ته په کتو افغانان یوازې پرې نګدي او له طالبانو سره حساب وکړي بل پلاو امریکای ویلی اسلامي ملکونو سره یې خبري شروع کړي چې د افغان میرمنو په اړه تګلارې بدلولو لپاره دي په طالبانو فشار راوړل شي او طالبان قانی کړي چې د مذهب په نوم دي میرمنې د عادي ژوند نه به برخه کوي د افغان میرمنو او د انساني حقوقو لپاره د امریکای خصوصي استاذ رینا اميري د شوروی چاړشمبه پر ورځ واشنگټن کې وی غونډه وویل چې هغه کوشش کوي چې د افغان میرمنو په اړه د طالبانو د تګلارې په موضوع په نړیواله کچه همغږي پیدا شي. او د اټمی انرژي په برخه کې د ملګرو ملتونو د څار ادارې خبرداري ورکړي چې ایران خپل د غنیشو یو یورانیم په ذخیره کې د هغو حدودونه چې د 2015 کال په لوزنامه کې ویل شوی وو ډیره اضافه راوستي او د صلاحیت تور نږدې شوی چې اټمی وسله ور باندې جوړ کړي. د اټمی انرژي د نړیواله ادارې په یو سرجی ریپورت کې ویل شوی چې ایران اوس شاوخوا 3.2 کیلوګرام غنیشوی یورانیم لري چې 5% خالص دي. د اندازه تیر نومبر میاشت کې 15.5 کیلو و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی عزتمنو اوریدونکو، اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. ساسو کوربه فوات لامی. په اوکراین باندې د روسي ارغل د یوی اونۍ لپاره کې دوه سره روسي ځواکونو په سترو قانونو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن مشرقي یورپ ته په دوره تللی چې هلته د نیټو د اتحادیانو او نورو یورپي ملکونو سره وګوري او په دې کوشش وشي چې د اوکراین لانجې ته یو سفارتکاري حل لار پیدا کړي. د اوکراین جګړې په اړه روسي جزئیات له بختور شانه واوري.
په یوکرين باندې د روسي ارغل د ایوي اونۍ پوره کېدو سره سم روسي ځواکونو د یوکرين په یوشمیر لویو خارونو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی او رپورټونه وايي تر 1 میلیون پوري د یوکرين وګړي د ملک نه تښتیدلی دي. په عین حال کې د روسي وفد ویلي د یوکرين سره به ډیر زر یو تړون تورسي. د دې ترڅنګ امریکا او د ناتو د خارجه وزیرانو لخوا په برسلز کې غونډه هم کیږي چې د غشخړې سفارتي حل روباسي. رپورټونه وايي روسيانو په خارکیف، چرنیف او مریپول خارونو باندې بریدونه کړي، خو د برتانیې د دفاع وزارت د زیارت په ورځ ویلي تر اوسه هم د غټول خارونه د یوکرانیانو په واک کې دي. یوازې د خرسان د خار حالت ناسرګنده وو ځکه چې په دغه خار کې د روس پوځیان لیدل شوی دي، خو تر اوسه هم دواړه غاړې د دغه خار د نیولو داوی کوي. یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو د خرسان د ناظم لخلی لیکلي چې دغه خار یې لواک وتلې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په ورځ په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی هغه خلک دي چې په یو اونۍ کې د دښمن پلانونه ویجاړ کړی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا اوس هم د ستونزې د حل لپاره یو سفارتي حل ته تیار ده، خو روسیان باید لومړی جګړه ودروي. بلخوا یوکرين ویلي تر اوسه 2000 کسان وجل شوی او روس وایي 2500 پوځیان یې وجل شوی دي او 1500 نور جوبل دي. بلخوا د روس یو وفد د یوکرين سره د ارزي تړون تصدیق کړي چې د ولسی وګړو خوندي سیمو ته د وستلو لپاره بلاره ورکوي او په دغه سیمه کې به د بشري مرستو رسد یقیني کوي. په بلاروس کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې د روسي وفد مشر ولادیمیر میډنسکی وویل دا مخالکو د وستلو او بشري مرستو د پاره تر څو وخت جګړه پارزي ډول بند شوه ده. په دغه وخت کې شامل یو بل روسي پارلماني غړي لیونټ سیلنسکی وویل د خوندي لارو په اړه به معلومات ډیر زر شریک کړي. نو موري وویل د خبرو اترو بل پړاو کې به لوزنامه وشي چې د روس او یوکرين پارلمان به منځوري ورکړي. په خو د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د یورپ په سفر روان شوی چې د یوکرين په سر د ناتو د مشرانو سره خبرې اترې وکړي او د دغه کشالي د سفارتي حل لار روباسي. د امریکای د خارجه وزارت ترجمان نت پرایس ویلي خاغلی بلینکن به لومړی برسلز ته ځي چرته چې به هغه د ناتو د خارجه وزیرانو سره غونډه کوي او بیا به د جی 7 د غونډې په اړه هم د خارجه وزیرانو سره غږیږي.
د ازبکستان صدر شوکت زیایوف پاکستان ته په سفر تللی او د هغه سره د لیدو نه پس وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان د هغو پیسو د آزادېدو لپاره کوششونه وکړي کوم چې د طالبانو واکمنۍ دونه پس نړیوالې ټولنې کنګل کړي دي. نور جزئیات د الیاس خان په ریپورت کې واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او ازبکستان به د افغانستان هغه شتمنو را خلاصولو لپاره لابي وکړي کومې چې د طالبانو د کابل واک د نیولو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا کنګل کړی شوی دی.
هم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی طرح یہ جو افغانستان کا پیسہ انہوں نے فریز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں مشکلات میں اضافہ ہے تو ہم لابی کریں گے اس کے اوپر.
وزیر اعظم د دې خیالات او سرکندونه د پاکستان په دوروزنی سفر راغلی د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف سره د زیارت پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته د وینا په مهال وکړه. وزیر اعظم وویل چې د افغانستان لاره د پاکستان ازبکستان سره تړل به د جنگ زپلی هیواد خلکو ته هم ګټه ورسوي. څوک چې د تیرو سرویختو کلونو راهسې د سختو وختونو شاهدان دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د سړک د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت خوکیږي او د ریل منصوبې باندې هم کار روان دی. وزیر اعظم وویل چې دا منصوبه به مرکزی آسیایي هیوادونه د پاکستان او بیا گوادر سره اتړي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیخ په نیغه د هوایي جهازونو آمد و رفت به هم پیل شي چې له وجې به یې تجارت او سیلګري وده عمومي. د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې دواړه هیوادونه به افغانانو سره هم اوبینی چې وګوري چې د نړیوالې ټولنې لخوا د تسلیمېدو لپاره کوم شرایط ته اړتیا ده. هغه څه چې افغانان کولی شي نړیواله پیژندنه ترلاسه کړي او موږ پریکړه کړې چې دا مهم به په ګډه سره کوو. په دې موقع د ازبکستان صدر شوکت مرزایوف وینا وه موږ نه صرف پاکستان سره مضبوطې ستراتیژیکي اړیکې زیاتوو بلکې موږ د مرکزی او جنوبي آسیا ترمنځ د پول کردار هم لوبو. نوموړي وویل نن چې په کومو تجارتي لوزنامو دستخطې شوې دي دا زموږ اړیکې نورې مستحکمه کولو لپاره مهم قدم دی. شوکت مرزایوف زیاته کړه چې ترمنځ مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ د ریل ګاډي منصوبه ډېره مهمه ده چې له وجې به یې موږ د پاکستان نړیوالو بندرونو سره اتړلې شو او په دې منصوبه په تیزۍ سره د کار کولو ضرورت دی. نوموړي وویل چې دواړو مشرانو د سیمې سلامتیا په اړه خبرې وکړې او د سیمې سلامتیا یقیني کول ډېر مهم دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حالات نور خرابتیا په لور روان دي او د دې اغیزې په افغان ولس پریوزي. شوکت مرزایوف وویل چې دواړو ډلو د افغانستان په صورتحال خبرګون څرګند کړو او د نړیوالې ورورولۍ نه یې خواست وکړو چې د افغانستان لپاره په بشري بنیادونو مرستې ورکولو ته پام وکړي. د افغانستان کنګل شوي شتمنیو اړه نوموړي وویل چې د دواړو هیوادونو دریس د کنګل شوي شتمنیو په اړه یو دی. د دې نه وړاندې پاکستان او ازبکستان یو شمېر لوزنامې چې پکې د تجارت د غوروالي لوزنامه هم شامله ده لاسلیک کړي. د پاکستان او ازبکستان ترمنځ دواړه خې د تجارت دا وخت د نش برابر دی او د پاکستان نه ازبکستان ته د 9.4 میلیونه ډالره برآمدات کیږي او پاکستان د ازبکستان نه د 10 میلیونه ډالره سیزونه اخلي. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د نړیوال بانک یا ورلد بانک اعلان کړی چې د افغانستان لپاره به د مرستو ځینې منصوبې بیا شروع کوي. د رایټرز خبرې ادارې تر مخه د نړیوال بانک لخوا ویل شوی په لومړي ګام کې به د ARTF یا افغانستان ریکنسټرکشن ټرست فند پروګرام سره مرسته کوونکي ملکونه د تعلیم، صحت، زراعت او د ټولنې د روزګار په برخو کې $700 میلیون مالیت څلورو منصوبو فیصله کوي. پری چنواری نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې مشت اقتصادي چارو کارپوهانو او عام وګړو د نړیوال یا ورلد بانک لخوا د افغانستان لپاره اعلان شوی $1 ارب مرستې ستاینه کړې او ویلي دي د مرستې سره به د زده کړو، کرنې او روغتیا په برخه کې خلکو ته راپی خوشو ستونزو کې څه حد پورې کمای راشي. دوی ویلي دي د افغانستان اقتصاد تیر اوو میاشتو راهسې نه په ټپه ودرېدلی او باید نړیواله ټولنه د افغانانو سره نورې مرستې هم وکړي چې روزګارونه او ژوند یې روان شي. د افغانستان په جلال آباد کې مشت بیدار حلیمی وی وی ډی وته اویل په هیواد کې زیاتره خلک دا وخت د روزګار نشټوالي، ګرانۍ او خوراکي توکو کمښت سره مخ شوې دي.
نړیوال بانک ملوري د افغانستان لپاره $1 بلین مرسته شوی پیسې چې دي دا د افغانستان لپاره اوس مهال لپاره ښه دي. د افغانستان د تعلیم او صحت او زراعت لپاره استفاده ترې کېدلی شي خدا بسنه نه کوي. نړیوال باید لا زیات مرستې وکړي تر څو چې دلته په افغانستان کې کاروبار، ترانزیت، بانکي سیستم او دا فعال شي تر څو د افغانانو معیشت سره تغیر وکړي.
تیر ورځ د نړیوال بینک لخوا پر شوې پریکړه یا فیصله کې ویلې شوې په افغانستان کې با تعلیم، صحت او کرنې ترڅنګ د کورنیو پروګرامونو سره په بیړني توګه با مالی مرستې کولای شي. په دغه پریکړه کې ویلې شوې په افغانستان کې با دغه مرستې د یاد هیواد د کنګل شو اساسونه لګولې کیږي. د رائټرز خبری ادارې تر مخه د نړیوال بینک چارواکو د افغانستان په اړه د فیصله د نه یا سې شنبه پورت کړی دا د یاد ادارې تر مخه د غمالی مرسته به طالبانو ته نه ورکړی کیږي او د ملګرو ملتونو او د نړیوالو امدادي ادارو د لارې به تقسیمول شي او د افغانستان په موجوده بشري بحران او اقتصادي کړکیچ کې به مرسته وکړي. د دغه مرستې په اړه په افغانستان کې د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانکزی وی ویډیو ته وویل په کوم برخو کې چې د مرستو اعلان شوی نو په هغه کې لګول کېدل ډیره اړتیا لري.
دغه کمی پیسې چې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره مرسته کیږي، دا پیسې د افغانستان هغه کنګل شوی شتمنی نه ده، بلکې دا هغه روپی دی کله چې په د افغانستان له پوخانی دولت سره په 2006 کال نومبر کې د جنیوا کانفرنس کې تقریبا بحث وشو د راتلونکي څلورو کلونو په جریان کې به افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته کیږي، دا هغه مرسته ده.
امین ستانکزی وایي باید نړیوال ادارې د دې ترڅنګ په افغانستان کې په نورو برخو کې هم کومک وکړي چې خلکو ژوند ورسره روان شي.
نو ځکه مهم دی په دې برخه کې وستونزې ډېرې زیاتې دي. تاسو ګورئ چې د تیرو څو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو همدارنګه د تحصیل او تعلیمي او تحصیلي ادارو کارمندانو معاشات په هغه اندازه چې په کار دی نه دي ورکړل شوي، نو په دې وخت کې د دې پریکړې کول ډېر مناسب او په ځای باندې اقدام.
په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدونه پس امریکای هم د افغانستان د مرکزی بینک قریبا 9 بلین ډالر منجمید کړي او نورو خارجي ملکونو هم افغانستان سره مالی امداد ودرولې چې د افغان حکومت د 80% نه زیات اخراجات پوره کول. د افغانستان د مالی امداد ودرولو له عمله هیواد د اقتصادي بدحالي او د پیسو د کمی سره مخامخ شو او ملګری ملتونه وایي د افغانستان د یو کم څلوېخ میلیون آبادی نیمایي برخه د لوګي د خطر سره مخامخ شوې ده. فرید شینواری
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو یو ګډ نړیوال اتحاد جوړ کړی چې مقصد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو د ناوړه حالت څارنه او د بشری حقوقو د خوندیتوب د پاره د هر ډول تشدد او تیری د مخنیوي لپاره غړي هڅې کول دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمانونو یو اتحاد جوړیږي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کووري.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د حالت د څارنې لپاره په دغه اتحاد کې نه تنظیمونه امنستي انټرنیشنل، فرنٹ لائن ډیفندرز، فریډم هاوس، فریډم ناو، د بشری حقوقو د څار اداره، د شذو د حقوقو اداره میډری، د ازیت د مخنیوي نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدریشن او د امن او ازادۍ لپاره د شذو نړیوال لیک شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د مارچ پر 3 په دیاړه پخپاره کړی بیان کې ویلي د تیر افغان حکومت تر پرځیدو وروسته وخت د طالبانو تر راستنېدو وروسته په دې هیواد کې د بشری حقوقو حالت په ډرامایي توګه خراب سوی دی. په بیان کې ویل سوی په دې هیواد کې جګړه ختمه سوی خو د بشری حقوقو شدید سرغړونې په پرلپسې توګه روانې دي. په بیان کې پر طالبانو تور پورې سوی چې پراخې بشری سرغړونې کړې او لای هم کوي، وایي په دغه کې له عدالت پرته د خلکو وژنې، جبري بې درکۍ، اذیتونه، په خپل سارې توګه په بند کې د خلکو ساتل، په پراخه کچه د شذو او نجونو له حقونو مخاړول او پر میډیا بریدونه او سنسرشپ شامل دي. امنستي انټرنیشنل وایي له دغه سره سره د شذو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري حقونو له مبارزونو غچ اخیستل، د لوړ حیثیت لرونکو شذې، خبريالان، مذهبي اقلیتونه، ال جی بی ټی کسان او د تیر حکومت غړي او متحدین په نقشه کول هم د طالبانو په بشري سرغړونو کې شامل دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د څارنې لپاره د دغه نهو نړیوالو تنظیمونو د اتحاد جوړېدو او د دوی لخوا د پراخو بشري سرغړونو تورونو ته په جواب کې څه نه دی ویلي، خو مخکې داسې تورونه رد کړي وو. د امنیسټي انټرنیشنل لخوا د دغه نهو تنظیمونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې پر بشري بحران هم اندېښنه څرګنده شوې ده، چې وایي لوی سبب یې د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا لخوا افغانستان ته د مرستو او نړیوال مالی نظام ته د رسایي بندیدل دي. افغان فعال سمیرا حمیدی چې د امنیسټي انټرنیشنل سیمایز کمپاینر ده، له دغه نهو تنظیمونو سره به کار کوي. میرمن سمیرا وایي تر دې وړاندې په نړۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو ته د یووالي او د افغانستان د خلکو لپاره د حساب او انصاف غوښتنې لپاره دومره زیات اړتیا نه و. د میرمن سمیرا په وینا د افغانستان خلک د طالبانو د سرغړونو او د بشري بحران ترمنځ شکیل دي، وای نړیواله ټولنه کولای شي او باید نور څه وکړي چې دوی وژغوري. د دغو نړیوالو سازمانونو په ګډ بیان کې ویل شوی دوی به ګډ کار کوي چې په افغانستان کې د ټولو بشري حقوقو له سرغړونکو او تیریکونکو سره حساب وسی. وای د دې اتحاد مقصد دا دی چې په ګډه پر طالبانو د فشار لپاره هڅه وکړي چې هغوی بشري حقوقونه وساتي او همدارنګ نړیوال والو ټولنه مجبور کړی چې خپل ژوندو ته پکتو افغانان یوازې پرې نشدي او له طالبانو سره حساب وکړي. د جنوبي او لویدیځ ایشیا لپاره د بشري حقوقو د نړیوال فدرېشن پروګرام افیسر جولیټ روسلو وایي په داسې وخت کې چې د نړۍ توجه له یو بحران په تیزی سره بل بحران ته اوړي، په افغانستان کې بشري بحران لا هم دوام لري. میرمن روسلو وایي د افغانستان خلک خصوصا شذ او جنې یو ځل بیا له خپل بنیادی انساني حقوقو بې برخې دي. د ته بیرنۍ اړتیا ده چې نړۍ په افغانستان کې لوړدنوي سرغړونو خبره وساتل سي او لنړیوالې ټولنې سره د هغو ژمنو حساب وسی چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل په ګډ بیان کې ویلي اتحاد به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه کوي او پوهه بخپروي، او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او بشري حقوقو له څنګه سره هم په تماس کې وي چې وکولای شي په منظم او ژور توګه په دې هواد کې بشري حالت وڅاري.
د کراچۍ ښار د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د پی ټی ایم فعال مولانا طاهر ته د ترهګرۍ ضد مادې سره د بیلابیلو مادو لاندې په جوړه مقدمه کې دوه ځله د عمر بند او په نورو مادو کې ټول د 14 کال بند سزا سره د 4 لک روپیه جرمانه اورولې ده. بل اړخته د جنوبي وزیرستان عدالت د سرویکی تحصیل چیرمن کاندید او د پی ټی ایم یو بل فعال شاه فیصل غازی کاغذونه په دې بنیاد رد کړی چې هغه پر ضد د ډیری اسماعیل خان او د روغزو سیمو دوه کسانو عدالت ته خواست کړي چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړي دي. نور جزئیات د عدنان بیټنی پر رپورت کې اوریدئ شئ.
په کراچۍ کې ترهګری پر ضد ایف عدالت د پښتون خورنه غورځنګ ایو فعال مولانا قاضی طاهر د 4 لک روپۍ جرمانه سره د عمر قید سزا اورفلې. د هغه پرسر کال 2009 کې د جنوري په 15مه د کراچۍ په اټل لري میدان تھانه کې د ترهګری او بغاوت مقدمه تر هغه وروسته درشکې شوی و چې د پی ټی ایم ایو بل فعال علمزیب مسجد د خوشی کېدو لپاره احتجاجي مظاهره کړی و. بل لور ته 13 ورځې د جنوبي وزیرستان عدالت د بلدیتی انتخاباتو پر مهال تحصیل چیرمن امیدوار او په علاقې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال شاه فیصل غازی کاغذونه په دې بنیاد رد کړی شوی چې هغه پر ضد د ډیر اسماعیل خان او اورغزو سیمه دوه کسانو عدالت کې مقدمه درج کړي، چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد خبرې کړې دي. د عدالت په دې فیصله د علاقې نور سیاسي ګوندونو مشرانو او د هغه مقابل کاندیدانو د تشویش سرګندونه کړي او د غامې د بنیادي بشري حقوقو پر ضد بللای. شاه فیصل غازی تیر ورځ خبری غونډې پر مهال ویلي د سوبېستر عدالت های کورټ ته تللی او هغه بیا به حال کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ کور کمیټې غړی سمد خان وایي د کابی پارلیمان غړی علي وزیر په ګډون نږدې د دوی اته کسان په زندان کې باندې فاندې او د لسګونو نورو کسانو پر ضد په سلګونو شمیره د بغاوت او ترهګری مادو لاندې مقدمه درج شوې دي.
حکومت د پاکستان پاین کې درج شوې دي. هغه حقوق وارسو داسې موقع قانون مطالبه زموږ هیڅ نشته. د ټایم از اپ هغه میجر جنرال آصف غفور چې کوم د آی اس پی آر ترجمانو داګې نه بازیا شو، خو اوس چې کوم د کابل سکوتو شو اوس مطلب درې زموږ
په مولانا قاضی طاهر دا سزا په داسې حال لګول شوې چې پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرې درې اونۍ راسي په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره په احتجاجي پرلت ناستې. د اسلام آباد بار وتلی وکیل او د بشری حقوقو کارپوه رحیم وزیر وای داسې کیسو مقدمه د پی ټی ایم په قابو کې ساتلو لپاره کارول کیږي. هغه ویل د نوړاندې یو شمېر مقدمو کې لاندې عدالتونو ضمانتونه رد کړي، خو بر عدالتونو بیا ضمانتونه منظور کړي دي او یو شمېر مقدمې هم خارجه کړي دي. هغه ویل د مقدمې د انساني حقوقو پر ضد او په خپل د آئین او قانون سرغړه فل ده چې پکښې د عامو خلکو حقونه تلف کیږي. رحیم وزیر زیاته کړه په وروستیو کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د اسلام آباد انتظامیې ته سخت غبرګون ښودلی وو چې بیا انتظامیه د پی ټی ایم پر ضد مقدمه واپس کړې وه.
درویش کسانی نیولی وو او په هغه باندې د تراګری کیس جوړ کړی وو. نو چې کله هغه کیس ما اسلام آباد های کورټ ته یوړو، چیف جسټس اطهر امین الله ډېر په صفه الفاظو کې ورته وویل چې دا خو د انګریزانو وخت قانون وو چې سبا معمولی د دوی د حکم خلاف ورزي کوله. نو په دې باندې به چې کومه ده دا مختلف قسم دفات لگاول او تورونه به لگاول چې تا باغی یا تا د شتګر ما هی کوټ هم هغه کیسه کوښ کو او ډایریکشن هم پک ورکړ چې انده د لپاره اسلام آباد پولیس او ضلع انتظامیه د شاینو رضایت کیر فل وی
پښتون ژغورن غورزان کال 2013 د جنوري په میاشت کې د منظور پښتون په مشارې جوړ شوی او دوی په علاقې کې د امنۍ مخنیوي سره د انصاف بيدرکه کسان د مندلو او علاقې د هر قسم نه امنۍ څخه پاکول او غوښتنه کوي. حکومت دوی غوښتنه سمې بولی خو وايي طریقې کارې سب نه دی. د نوړاندې پدرشي مقدمو کې تاریخ مشر منظور پښتون په ګډون یو شمېر کسان بندیوان کړی شوی، خو وروسته عدالتونو د هغوی ضمانتونه منظور کړی دي. عدنان بیٹنای
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یاد لري څرګندوي.
د افریقانو ملکونو د معاملو لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر مولی فی او نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د پالیسۍ او د پروګرام نائب منتظمی د خپلو عہدو په لړ کې خپلو تصدیقي بیانونو کې ویلي دي چې د کال 2021 په اکتوبر کې د سودان د فوج لخوا د سودان د عبوري اولسي حکومت نسکورول د دې خبره سرګندونه کوي چې په سودان کې د جمهوریت په لوري پرمختګ نازک کېدی شي. نائب خارجه وزیر فی خپل بیان کې ویلي دي چې موږ د سودان د هرې طبقې د خلکو په دې خبره ستاینه کوو چې د خپل سرونو په خطر کې په اچولو د اولسي او د جمهوریت حکومت د قیام د خپلې مطالبه سره لارو کوسو ته راووتل. د یو ایس ایډ نائب خارجه منتظم خپل بیان کې ویلي دي چې د سودان په زرګونو خلکو خپل ژوند په خطر کې اچولې دي او تقریبا هر ورځ د بد عنوان فوجي حکومت د خاتمه لپاره د سودان لارو کوسو ته راوځي، ځکه چې فوجي حکومت د دوی ژوند په عذاب کې اچولې دي. په سودان کې په کال 2013 کې د خلکو دراوستي شوی انقلاب رستو د امریکای حکومت سودان تخپل امداد دین کو او د سودان عبوري جمهوریت حکومت ته د ټولو ملکونو نجات امداد ورکو. د امداد په اهم سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو راوستو کې لوی لاس وکړو چې له عمله په اولسي مشرای کې جوړ عبوري حکومت دوران د تک کول جوګه شو او د سودان خلکو ته ثابت کړله چې د دوی روخانه سباون په جمهوریت کې دی. د سودان د فوج خپل خلکو سره د کړو خپل لوزونو نه د پشا کې دوه ورستو امریکای د $200 میلیون د خپل نوي امداد په ورکول کې لګډیل راوستو، خو د سودان خلکو سره د دوی د سباون په جوړولو کې خپل کارونه نه یوازې جاری وساتل بلکې د نور زیات خواروار کړل او د سودان جمهوریت حکومت سره په دریو مدونو کې زبردست مرسته ملګرتیا وکا. دا درې مدونه د اولسي سیاسي مشرتابو د مضبوطولو، د بشري حقوقو د خاطر کې دوه خبرې له ودی ورکولو چې پکې د رائے خیال او په مناک ډول خپلو کې دراغونډې دوه ازادای هم شامل دي، او په سیاست او معیشت کې د ډيري مدینه د فوج د متبره د ختمولو د مطالبي د مرست کولو مدونه شامل دي. د سره سره سودان کې د انساني خواخوږي اجتون په زیاتی دوه دي. د امریکای تخمینه ده چې په کال 2022 کې به د سودان 1.3 کروڑ خلک د انساني خواخوږي د امداد اجتمن وي. دا شمیر د تیر کال د هغینه 9% زیات دی. په دې کې اتنی ویلکه هغه خلک هم شامل دي چې د خوراک د بیکچ زیات کمیله سبب د مرګ سره مخ دي. امریکا د ډيري مدینه سودان ته د هر ملک نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. په 2021 او 2022 مالی کال کې د امریکای حکومت د ماجرو د بنیادی اجتونو د پوره کولو، د ملک دننه بې کورشو خلکو سره د امداد کولو، د بې کورشو خلکو خاطر مدار کوونکو خلکو سره د لاسګرینی کولو او د نورو ډیرو کارونو د پاره $429 میلیون امداد ورکړی دی. امریکا به د سودان د خلکو امداد جاری ساتي او نورو ملکونو ته هم د سودان د خلکو د امداد کول وینا کړی دا د امریکای مقصد نن هم دا دی چې د ازادۍ امن او انصاف د پاره د سودان د خلکو په حالو زرو کې به د دوی ټینګ مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.